سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او پدغه وساته خبری غړې کې استاسو هر کله کو ما پخپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه تفسیری وړاندې کو په لومبي د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان برید کې یو سرتیری وژل شوی او وروستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې هغې ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي. او د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په کاروان برید کې یو سرتیری وژل شوی او وروستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د پولیسو او لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو په بدرګه کې قافله نن لټله د پاړه چنار په لور روانه وه چې په بګن کې ور باندې حمله وشوه. دی وایي چې په قافله کې 15 مالون کې ګاډي شامل وو او چې 14 ګاډي بګن ته داخل شو نو هلته ور باندې وسله د وړو او لویو وسلو په کارولو بریدو کو. د چارواکي په خبره په ګاډو کې یوازې ډرایوران او کلینران سپاره وو او مسافر پکې نه وو. پولیس وایي چې په حمله کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور جوبل دي. د پولیسو هغه لوړپوړي چارواکي وایي چې د برید پر مهال شپږ ګاډي سوځېدلي او دوه اوړېدلې دي. ده وویل چې امنیتي سرتیرو هم ځوابي ډزې کړي دي خو وسلوال وتښتېده. چارواکو زیاته کړې ده چې تر اوسه معلومه نه ده چې برید چا کړی دی او چا یې ذمهواري هم لا نه ده منلې. په بګن کې یو ولسي مشر اقبال بادشاه مشال لیډو ته ویلي دي چې تر برید وروستو امنیتي ځواکونو پر سیمه د هلیکاپټرو له لارې ډزې کړي دي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګوشو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دې ورکړي. د دکاندارانو د کمیټې مشر ثناء الله خان نن مشال لیډو ته وویل چې د وسلوالو ضد د کال 2014 د ضرب اعظم په نوم فوجي عملیاتو کې د خار بازار په بشپړه توګه ړنګ شوی وو. د ده په خبره تر دې وروستو حکومت د رسیدلي زیان اندازه ولګوله او دوی ته څه د پاسه 15.5 ارب روپو معاوضې ورکولو منظوري ورکړه چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار ملک نیک محمد نن مشال لیډو ته ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دوکاندارانو ته د پاتو پیسو یوه برخه ورکړل شي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان جوبل شوي دي. د شنګلې ضلعي پولیس چارواکو او ځایي اوسېدونکو نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو بیګا د شپې ناوخته د دې ضلع په پورن تحصیل کې د پولیسو په چوکۍ ډزې کړې دي چې پکې یو پولیسوالا او یو عام وګړي جوبل شوی دی. د چارواکو په وینا د پولیسو په جوابي ډزو وسلوال برید ناکامه کړل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د بالیوډ نوموړی اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوی دی. د ممبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه بیګا خوا او شاد دوه نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوې ده چې یو ناپیژندل شوی تن د اداکار سیف علی خان کور ته ننوتی دی او هغه د چاقو په برید کې ټپي کړی دی. پولیس وایي په لټنې کې خدا سي ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی دی. د رسنیو راپورونو له مخې دغه میرمن او د بالیوډ نوموړی اداکاره کرینا کپور خان او د دوی زامن تیمور او جیا هم د پیښې په وخت په کور کې موجود وو خو روغ رمټ پاتې شوي دي. د برتانیې انډیپینډنټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې نن سهار د ممبئی په یو روغتون کې له جراحۍ وروستو د اداکار سیف علی خان وضع ښه ده او درملنې روانه ده. انډین اکسپرس وایي چې په برید کې د کور یوه ملازمه هم ټپي شوې ده. سیمه ییزه رسنیو راپور ورکړی دی چې د اداکار سرکار سیف علی خان زوی ابراهیم لبرید وروستو موټر پیدا نکړل شو او غي د اما ترانسپورت للارې هسپتال ته ورساو او د امریکا ولسمشر په خدای د امریکا ولسمشر په خدای پامانی وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت د راتلونکي پاړه اندېښنه خوده لیده. جو بایدن پرون ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د شتمن حکومت یا اولیګار کی د جوړېدو په حال کې ده. د دې په خبره لدې لارې شتمن کسان طاقت او نفوذ ترلاسه کوي چې د دې په وینا جمهوریت له خطر سره مخامخوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې زه د یو څو شتمنو کسانو په لاس کې د طاقت ارتکاز اندېښمن کړی یم. نوموړي وویل چې د مال او دولت د ځینو کسانو لاسونو ته لوېدل نه یوازې جمهوریت بلکې بنیادي بشري حقونه او ازادۍ له خطر سره مخامخوي. جو بایدن تر یوې حکومتي دورې وروستو بعد د جنوري په شلمه د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پرانستې غونډې سره سم ولسمشري پرېږدي. دا د دې خبرو اوریدونکو خبرونه به اوریدو. که د خپرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو پر قافله وسلوال برید شوی دی، بلخوا په سیمه کې خلک د دوایانو د کمی سره مخ دي.
دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته نیمو علاقه سړه دی، موږ علاقه کې د انسینی ډیر زیات مریضان دي.
د میرامشاه د ړنګ شوي بازار دکانداران وایي چې د حکومت ورته تر اوسه د خپلو تاوانونو پوره معاوضه نه ده ورکړې. او په بلوچستان کې د زده کوونکو سازمانونو په تعلیمي ادارو کې په سیاسي حلو ځلو د حکومتي بندیز پریکړه رد کړې ده.
موږ دې غندنه کوو، د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر دوه تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتې.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو، تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو ورځم ګډومبه موضوع ته ورزو کرمه ته چرته چې د ګاډو په کاروان په برید کې یو سرتیری وجل شوی دی او وروستو د پوز لخوا بمبار هم شوی دی چې پاغې کې د مرګ جوبلې راپورونه خپاره شوي دي. په دغه اړه تازه تفصیل اخلو دا وخره سره زمونږ همکار طارق ورغزی د ټلیفون په کرخه دی. طارق، دا ستړي مو شوی هم په خیر؟
مننه، خوشحاله اوسې.
ها طارق، دا وسلوال برید شوی دی، دغې نه وروسته د بمبار خبرونه خپاره شوي دي، نو تازه معلومات تاسو سره څه دي؟ سیمه کې څه روان دي؟
او بالکل، د کورمې په بګن کې له سامانونو بار 15 ګاډو په قافلې باندې چې کله وسلوال برید وشولو، نو تر هغې وروسته صورتحال داسې دی چې د مقامی مشرانو په تعاون له علاقې ورک شو د امنیتی سرتیرو لټون روان دی. په برید کې یو سرتیری د وژل کېدلو تصدیق موږ ته شوی و، خو اوس یو د بل سرتیری مړی چې دی کنه هغه ترلاسه شوی دی. دغه شان د پولیسو تر مخه دوه امنیتی سرتیری وجلی او 15 نور چې کم دی هغه ژوبل دي. او په مړو کې یو د آرمی او بل د اف سی ځواک سره تعلق لري. همدغه رنګ د درې اف سی او دوه د آرمی سرتیرو ته ژوبل وړېدلې ده. او تر شلو پورې چې کم سرتیری داسې دي چې هغه ژوندي غایب دي. او د اوچت سیمې حاج محمد کریم اورگزیره ته وویلو هغه سرتیری ټول په بګن کالج کې دي او دوی روان دي چې محفوظ لسونو ته کی. کله چې برید وشولو نو هلیکاپټرو شیلنګ وکړلو او بیا ورسره په ډاټ کمر کې امنیتی پوستې نه ډزې هم وشولې. په هغه کې هم د مرګ ژوبل اطلاعات دي. د مقامی مشر اقبال بادشاہ او محمد کریم تر مخه دوه کسان چې کم دي هغه وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. نو پولیسو د دغه تصدیق خو ماته نه دی کړی. البته دایره ته وویلو چې ګاډي 14 ګاډي چې کله بګن ته ور داخل شولو نور باندې غټ وسلو سره برید وشولو. په هغه کې دوه ډریوران چې کم دي د هغه ورته تصدیق شوی دی او هغه په دې کې مړ دي. د پولیسو تر مخه لګ تر لګ شپږ ګاډي چې کم دي هغه سوزول شوی دي او دوه ګاډي چې کم دي هغه اوریدل دي او ځینې نور معلومات چې کم دي هغه اوس هم هغه لپاره لټون روان دي او راغونډي کې لګیا دي. که څه هم دا برید په بګن کې شوی دی، خو د وتیزو قبیلې مشر حاج محمد کریم اورگزی رته ویلو چې دا کار دوی نه کړي. اگر رته ویلو چې پر 15 جنوري په کوهارت کې امنیتی مشرانو ته په سلو گاډو کې د سامانونو وړلو اجازه تر ورکولو پس څنګه دوی کولای شي چې حمله وکړي پر گاډو باندې، او هغه دا مرته ویلو چې نه پوهیږي دا څنګه وشولو، خدا کار دوی نه دی کړی.
ها اوس مونږ چې دا د مر جوبلې د شمیرې د ګورو تاریخانه ته وی چیرې دوا سکیورټی فورسز امنیتی ځواکونه وجل شوی دی، 15 ورسره زخمیان دي، شل چې دینو دا ورکو اوس پیدا شوی دی، دا په یو کالج کې دی، په یو تعمیر کې دی، بیا ته وی چیرې دوا ډرایوران چې دین هم وجل شوی دی. نو مونږ چې دا ټول راځي کو نو مونږ دا ویلی شو چې یره سلور کسان مړ دي او 15 زخمیان دي، یعنی سکیورټی فورسز او ډرایوران دواړه.
بالکل، دا د سیکورټی فورسز دوه کسان دا خو مونږ ته تصدیق شوه دي، دوه کسان چې کم دي دا د ډرایورانو خبره شوله، او دغه شانتي دوه عام وګړي چې کم دي چې هغه په شیلینګ او په ډزو پاګه کې شوي دي. نو کدا مونږ رایوزای کو نو شپږ کسان د مړکدلو مونږ ته تصدیق وشولو، او دغه رنګ 15 کسان چې کم دي د امنیتی سرتيري جوبل دي، او دین علاوه چې کم دی 15 نور چې کم دی هغه دین لسو کسان دا هغه دی. نو ور سره چې دا حساب ورته لګو نو شپږ کسان او د لسو کسانو شپږ کسان د مړو او د لسو کسانو د زخمیان کېدو خبره چې کم دی مخې ته راغلی دا اوس پورې.
ٹھیک دی طارق، ډیر مننه کو د معلوماتو لپاره او تعالی خورز وړو.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو د کورم په موضوع کې پاتې کیږو. په کورم کې ل درنیمو میاشتو د تګ را تګ لارې تړلې پرتی دي، د سیمې لارې پر تړل کې دوه نیواز غلطه د خوراک سکاک تیلو د ژوند نورو ضروری سیزونو کیمرا مسته شوی دی، بلکې په سیمه کې دوایانې نشته او رنځوران د تکلیفونو سره مخ دي. د سیمې ډاکټران وایي که دوایانو ضرورت پوره نشو نو یو انساني المیا رامنځته کیدی شي. بلخوا چارواکي وایي چې د هلیکاپټرو په وسیله د سیمې هسپتالونو ته د دوایانو ورسولو هڅې روانې دي. طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
د کورمې ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې په سیمه کې دوایانې د نشتون له کبله انساني المیا د خپلېدلو یاره پیدا شوی. د پړچنار هسپتال ډاکټر سی شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ را تګ لارې بندې چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلولی شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوي، خو مخه د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایان شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوی کچو هم د هوایی لارو په ذریعه دوایانی ولګلې شوی، خو هغه د شپګولکو آبادی ضرورت نه پوره کوي.
ایوی هفته کې کمیډیسن نه راغلو نو مو به هندز اپ شو. هاسپټل ته صحیح دی میډیسن رسی، خو هاسپټل میډیسن باندې ته دوره زیاته علاقه نشي ستلې. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې دي سینې ډیر زیات مریضان دي. دمه نو هغه کې څه خاص قسم سپریګانی اسکیږي تقریبا 1 منت نه هغه سپریګانی شارټ دي. نشته
کورما کې د صدې او پړچنار سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي، او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. په پړچنار هسپتال کې هر ورځ 2300 مریضان لیدل کیږي، او همدغه رنګ د صدې په هسپتال کې د نومبر میاشت تر 3000 پورې د ایمرجنسي یا بیړني حالاتو ناروغانو علاج تر سره شوه. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټه تر 15 جنوري پورې د پړچنار او صدې په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند د لاسه ورکړي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارد سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دی. د شاخ دولت خیلو یو ځای مشر لایک حسین مشال لډیو توای د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال دوی لا پریشانه سره مخ مخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې هغه آلته ایډمیټ دي. ځالته د لرګیو د بجلی او د ګیس کې لا ترغله ده، او دینه لوا خوراک هغه ته یو شدید تکلیف ده. کلو نه هغوی خوراک نشي وړی او دې نه سوا سپاره چنار څور هوټل دي هغه مکمل باندې کوم مریضان څه وفات شي هغوی دپاره د فیول نشتوالي وجې نه هغوی ته ایمبولنس اویلیبل نه دي.
بل خوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د عامه اړیکو یو چارواکی اتولا مشال رډیو ته وایي دوی د هلیکاپټرو په ذریعه تر اوسه د 1.5 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوی تر سوچ لاري نوي کولو شوي دا سلسله به جاری ساتي.
مونږه ابل اورزم تقریبا د 15 لاکو میډیسن لګیدي زنه چې ډونیټډ دي اغم لګلې ایمرجنسي دوايان شته ډاکټران شته او یو ډاکټر بلم سدي تور لګو ټول به بي چو سي کم دي اري اي سيز دي پاري ټول کې میډیسن اویلیبل دي د ماشومان میډیسن اویلیبل دي د اپر او د لوور کوم چې کم روټین په کال کې 2-3 د دوايان اخدي کوارټر لګنه هغه پرچیز دوايان مونږه اوس پرانچل وهراوس تر وغوختي هغه مورته مونږه اوس په هليكاپټر کې لګو نو پای کې بدوي د روټین د دوايان د مسلم ختم شي.
په کورما کې پر شلب ستمبر د شاګانو سنیانو ترمن د یو بل پر زمکو مورچه جوړول په خبره جګړه تر پریدلو هغلته ټوله تګړه تګلاري تړل شي. په سیمه کې هر ورځ کانوایان بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تګړه تکستونځ په ارزي بنیادو حل کوله خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایي او بیا ورپسې پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې ترتلو پس هغه سلسله ودریدله. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یارغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ونخلیدل چې تر نه ورځو پورې هغه جګړې دوام موندلې وو چې پکې تر 250 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختې وه. که څه هم په کوهاټ کې 600 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې خو په مندریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبو په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنا سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې درې ځل لا سمنونو بار کنوایي بوتلې خو په هغه کې د سیمه ډاکټرانو په خبره دوايانې او نور روغتیاي ضرورت ورته نه دی پوره کړی شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
او سرزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د میرامشاه د لنګشوي بازار دکاندارن وایي چې د حکومت لخوا د دې لپاره منظور شوی سباندې 15 ارب روپۍ هم ټولو اغیزمنو دکاندارانو ته نه دی ورکړل شوی. دوی حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې د زر تر زره ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي. یاد دې وي چې یاد بازار په کال 2014 کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی وو. تفصیل عمر وزیر راکړي.
ضرب اعظم عملیاتو کې ډنګ شوی د میرامشاه بازار دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي چې کالونو پس هم دوی د خپلو تاوانونو معاوضې ترلاسه نه کړل شوی. د بازار اغیزمن شوی دوکانداران وایي چې 2014 کال فوزی عملیاتو کې ړنګ شوی بازار توانونه دستنېدو پس خپل حکومت فوز لیکلې شمارلې او هم یې منظور کړي خو چې ماویز اعلان شوی نو تر نن پورې ټولو اغیزمنو ته نه دی رسیدلې. د میرامشاه بازار دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځپل شوی د کالونو نه په ماویزو پسې ګرځي. تر شوی وفاقی حکومت چې ورته 1.5 ارب روپے معاوضې جاری کړي لا هغه هم ورته نه دی رسیدلې. نور دې نه زوراوي
چې شمالي وزیرستان چې دیمران شاه مزور روان کړو د 5 ارب 4 کروڑ روپے او 5 منځیر کړل کال چې ته دوار بار روپے مشت مخشه روپل 3 ارب سه پوسه روپے پته شولې مشت د مخشه 1.5 ارب روپے منځیر شولې چې کله نه کومه ده ایم پی ایس ولو بیا منیسټر شولو په داسر چې بیج میټینګ وکړل بیا ته چې ان شاء الله چې د سیمه را پیسې دي میرام شاه بازار لا پته دي دا زه ته روبوسه او سه 1 ارب روپے دې سو به سره پته دي او سه کم دوار بار روپے دی وفاق سره پته کیږي ډیر کولنه ډیر شولو چې مشته د خپل معاوضه ملاونه شولې میر نه رمزي سټډي نشي بیروزګار شولې بیکاروبار شولې هر شی مې تباو بربوت شولې کا لوکل دی کا نان لوکل دی چې بیروزګار شوی دی او شوی چې د خپل حق ته ملاو شي چې نه رمزي دوه نظر ویږي.
ضرب اعظم عملیاتو کې د میرامشاه میرعلی او د داخل بازارونه مکمل لړنګ شوی ول چې د خلکو ترستانه دوپس حکومت فوج ژمنه کړې و چې د ډنګو کورونو او بازارونو اغیزمنو ته به د هغوی توانونو معاوضه ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی په وینا د میرعلی بازار ټولو دوکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوه او میرامشاه بازار صد پسه شپږ زره اغیزمنو کې صد پسه 3 زره دوکاندارانو ته د معاوضو چکونه ورکړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړی استازي صوبایي وزیر ملک نک محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو معاوضو جاری کولو لپاره لګیا دي. ورځ دوا کې به یو کیس جاری شي. هڅه کړې چې زر د ټولو دوکاندارانو معاوضې فنډز د ضلع مرستیال کمیشنر اکاونټ ته ولېږل شي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه درې زره دوکاندارانو ته د معاوضو چکونه رسېدلي، پاتې شوي دوکاندارانو ته به هم زر معاوضې ورسول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
اوردونکو سره ځو. ځینو سیمه ایزو او نړیوالو چارو ته د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اتفاق شوی دی چې په غزه کې به اور بند کړي. حماس به یرغمالیان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. دا موافقه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې لسو ونیو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه. په دغه اړه باندې تفصیل د منور شاه پر راپور کې.
قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند او د یرغملیانو د خوشی کولو لوزنامه شوه ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیګای خبری غونډه ته ویل چې اوربند به د راتلونکو اتوار په ورځ عملی کیږي. نوموړي هیله څرګند کړه چې دواړه خواوې به د دې لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو ته ژمن پاتې شي او جګړه به ختم شي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبري اترې د ژوند د یو سخت مذاکراتو څخه وي. نو موړې وای د ډاډبند دی چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمل توګه ختم کړي. جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند لپیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او یرغمالیان به له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 200 خرزنی اوربند پر مهال به درې دیش اسرائیلی يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلی ځواکونه به د غزې لګړ میشتو سیمو څخه اوزي. د وای په دې موده کې به د غزې به کورشوي خلک هم خپل کورونو ته ستنيږي. د نوموړي په وینا د دې 200 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرائیلي يرغملیانو په بدل کې څومره فلسطینی قیدیان خوشی کولې شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د لوزنامه د قطر، امریکا او مصر په منځګړتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یو ګډه ډله به د دې لوزنامې د شرایطو د عملي کېدو څارنه کوي. د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د یرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 251 یې یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 640 او 200 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکای او یورپی ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده.
د امنور شاره پور موریدو په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی زیاته کړې ده چې د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاري او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د اسرار لم مومن په راپور کې.
لونډی سره باندې سیده نن بس یو ملګری د لارې ملګری ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر پتون خو د سوات ملکابات کلی پیندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالس کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشا خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی د کپری خودل به راته نه چیرې ده نشې ده چې د نور راته نشې نه د کچې زو ډیر لري مخ نږدې به راته نه پری خودل بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مې ده نشې ده نشې زو به ده ما وی وی دې چې به راته زو پک پخ کار په خانه دان کې بم سپګم د چا برابر باندې سپې پارم نو نو
همدار سرګندوري د سواد د منګلور سیمی 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئین آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس هیروئین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه موږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او موږ دا غو نه کم هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې موږ چې دی بس د مرګری د لاسا مرګری را سکل جمع سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکبله په نشو د روغدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخت کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دي نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډیو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2040 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبۍ حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډوټویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي. مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال لیډو د هغه اوریدونکو همدار سره د روان خبرونې نیمې تر رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر پختونخوا په کورم کې د گاډو په کاروان په برید کې دوا سرتيري وجل شوی او رستو د پوسټ په بمبار کې 15 ولسی وګړي جوبل شوی دي. د پولیسو او لړپوړي چارواکي د نوم نه خود په شرط مشالې روته ویری دي چې د امنیتي سرتيرو په بدګه کې هغه قابلان لټلا د پاړچنار په لور روانوا چې په بغن کې ور باندې حمله شوی ده. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو پر حکومت غږ کړی دی چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو دکانونو د معاوضې پاتې پیسې دې ورته ورکړي. د دکاندارانو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د دې لپاره 5.5 ارب روپۍ معاوضې منظور کړې دي چې پکې تر اوسه پورې ورته یوازې 2 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په شنګله کې د پولیسو په یو چوکې وستوال برید کې 2 کسان جوبل شوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په پورن تحصیل کې رامنځته شوې ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړې ده چې روان کال کې په افغانستان کې تر 1,500,000 ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. دا بالیوډ نوموړې اداکار سیف علی خان په خپل کور دننه د چاقو په برید کې ټپي شوې ده. د بمبئی پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې پلټنې روانې دي. خدا سي ښکاري چې دغه تن د غلا لپاره د سیف علی خان کور ته ننوتی و. او د امریکا ولسمشر د خدای پامانه په وینا کې په دې هیواد کې د جمهوریت راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. جو بایډن د جنوري په 15 ملت ته په وینا کې خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د شتمنو حکومت یا اولیګار کی د جوړېدو په حال کې ده. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ته. د پاکستان په سینټ کې د جبري له درکېو کسانو په معامله باندې خبرې اترې شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر د سینټ په غونډه کې پرون ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو جبري له درکه کولو عمل ډېر ګړندې شوی دی چې تورې په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو لګي. د قانون وزیر نذیر تارل دغه په ځواب کې ویلي دي چې جبري له درکې د وزیر اعظم او ټول کابینې لپاره لوی ننګونه ده. هغه د حکومت هغه ګامونه وشمیرل چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره پورته کړي دي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري له درکول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینټ کې په 15 جنوري د جبري له درکیو په مسله خبرې وشوې. په سینټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او وی ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري له درکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړې چې په نتیجه کې د ځنو سیمو اړیکه د سوسو او نوې د پاره د نور ملک نه وشلېږي.
تاسو
به دې ته فکر کړی چې د 1300 ورځو بلکې د 100 اونۍ ورځو د خلکو پروتوکول عمل ډېر تیز شوی دی. د خلکو د پروتوکول نو مطلب د هغوی په ناکامونو توګه جبري له درکه کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي درو لګي. د دې په ځواب کې د بلوچستان لوی لارې د 100 ورځو د پره وتړل شي. دوی د خلکو پروتوکول عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
پرېږدي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ په سیمه کې د 100 ورځو د پره د حکومت واک نه و او دغه شان پیښې بیا په زهري او مستونکې هم وشوې. هغه وویل چې بلوچستان کې داسې پیښې پیښې اوس هر ورځ کیږي او الزام په هغه ځواکونو لګي چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لرې کیږي، خو چاته د دې خبرې احساس نشته. د کمران مرتضی د خبرو په ځواب کې د قانون وزیر نذیر تارڑ وویل چې د جبري لدرکیو ستونزه ډېره پخوانۍ ده او ډېره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک کې د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنگ سره ده. هغه وویل چې کمران مرتضی په خپله هم د پارلیمان د هغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړه کړې وه او د جبري لدرکیو ستونزو حل کولو دپاره یې بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وې او ډېر کار یې کړی و. هغه وویل چې په ملک کې جبري لدرکۍ د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لویه ننګونه ده. موږ د جبري لدرکیو لپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو محنتي او ښه کردار لرونکی د سپریم کورټ ریټایر جج ته ملازم وري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مو هم بدل کړل. د لدرکه شو خلکو د کورونا لپاره مو د 50 لک مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورونا غړو ته مو د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو لپاره قانون سازي هم کړی ده. په اسلام آباد کې د جبري لدرکیو په ضد کارکوونکي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئنه نه ده، ځکه چې هر کال د جبري لدرکه کسانو شمیر زیاتیږي او لدرکه کسان نه موندل کیږي.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
سوارلس کالا پخوا پا ملک یوسل 15 کسان جبری لدرکو ہو. اس داش میر تر لس زرو زیاد. ہر اورز دا پاکستان خلق لدرکا کی گی. او دا دوی کاروبار روان دے. دا خلقو جبری لدرکا کول یو خطرناک جرم دے خودوی تر اوسا دا دے مخنیوائی ندے کرے. دے کمیشن دا اوسا و سلور سر بخ لدرکا کسانو پاڑا امر کرے و چھ حاضر یک رائی. کو خغا حاضر نشول او دوی نور سا عملی گام ہم پرتا نکرو.
اس کی اوپر عمل درآمد نہیں ہو.
دا یادوان وردہ چھ حکومت پا 2000 کال کے دا جبری لدرکیو دا پلٹونو دا پارا یو کمیشن جوړ کړو. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 لدرکه کسانو قضیه یې هواره کړې دي، خو د لدرکه کسانو کورینې وایي چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مو ورده. د بلوچستان زده کوونکو، سیاسي ګوندونو او د تعلیم کارپوهانو په صوبه کې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي حلو ځلو د بندیز فیصله مسترد کړې ده او زیاته کړې ده چې دا یو غیر جمهوري عمل دی. دا بلوچستان حکومت د جنوري په 8 د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سیاسي حلو ځلو بندیز لګولې ده. د زده کوونکو د ځینو اتحادیو لخوا فیصله شوې ده چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پریکړې پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. په دې حقله نور معلومات ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو یوه غونډه د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې شوې ده. په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي حلو ځلو د بندیز غندنه شوې ده. دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 22 نیټه به د حکومت د دې فیصلې په ضد د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشران په یوه خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15 نیټه مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاد غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچستان زده کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې وه.
هغه دا وغه عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت له لورې دا جاری کړی دي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ دې غندنه کوو. د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر 2 تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښته دي چې په دې کې به سیاسي پاچاهانې تنظیمونه پر دې باندې غږ کوي. بیا به له دې بعد آینده له عمل ته کوو. د قانون له لارې چې دې کم مخنیوی کیږي، قانون خوا ته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طلبه تنظیمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دي، انشاءالله دا ور به هم تنظیمونو د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخه اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د عیني او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبب زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستونکي به خپل سیاست کوي او د دې سه به زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیات کړه چې د دې هیواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دی، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډیره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو، د ځوانانو، په سیاست، په شعور د پابندۍ کومه فیصله ده، دا
یو امیرانه یو غیر جمهوری یو پاشست اقدام دی موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکی عین او قانون او د عالمی قوانین او د بنیادی انسانی حقوقو منافی عمل دا فیصله ګڼو سم موجوده لږ تر هدا پورې او څه ازادي او لسونکو تاسو او هغه باندې دوی پابندی لګی او دوی یو داسي ټولنه دلته جوړی شاکی به پر اوازونو باندې په شعور باندې به پابندی او د امیرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی د یو نام نهاد جمهوریت په ذریعہ باندې دې ته نور دوام ورکوي
او د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم بړی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادیې په سیاست او جمهوری عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي.
جنرل ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله. تر اوسه پورې هغه پابندي ده. د دې نقصان دا اوسې چې په ملک کې چې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل هغه تاسو وینئ لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې چې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوط نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټس باندې په سیاست باندې د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده. د دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانو فرق سي
ځکه چې د دې خلک مخه د بلوچستان حکومت د جنوري په 8 نیټه د صبح په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولې وو. د حکومت له لوري په خبره سوي یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو که په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صوبایي حکومت دا ګام دغه وروسته پورته کړی دی کله چې بلوچستان هایکورټ د صبح په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
حجی وسرزو کوز جنوبی وزیرستان ته چرته چې د زنغوزیو تاجرانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د پنجاب لاور خار کسٹم چارواکو یې یو سل نوی ټنا زنغوزی په دې تور غیر قانوني ګرځولې دي چې دا په غیر قانوني توګه له افغانستان راوړل شوې دي. دی هم دا راز وایي چې دا زنغوزی له خپل غرونو او ځنګلونو دي او دې غیر قانوني ګرځول یو ظالمانه اقدام دی. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنجاب لاهور شار کسٹم چارواکیو یې د دوی زنغوزی غیر قانوني ګرځاولې دي چې په واجه یې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی یو تاجر عبدالرحمن وزیر په دغه براکښې ویایي
چکیم سٹور دای دے پاگا کے دے میش دے زنوزائی دے تجرون تقریباً 190 ٹن زنوزیش نو دا غا بندہ دے کسٹم چکیم کلیکٹر دای یخ چاپا پہ والیا و بنا با دی پا غاز سور فیل کا او ویو جدا زنوزائی چکیم دا توز دا افغانستان پا سمگلنگ رو وڑی دی نو چکیم زنوزائی خلق دا یخ ورطاو جدا سمگلنگ ندی میش بکای دا جرم دو وزرستان وانا کچ نشه رو بری پا پارست بکای دا پر مطلو خلی پر که جی میش پا چی سری بای جامع کاوی اغین آباد پا لیکل دا کو مرزا مول لاور دا رو بری تقریباً نمیش 50% کاروبار چې کیو مدا چې بارډر باندې چې یو سره متاثر شه ختم شو بیا 25% چې کیم د ټرانک کې جنگلات ولا پرچاو دا 25 روپۍ پر کې چې دا ډغټ نقصان دی نشته 25% کاروبار دغه نه خراب شوه چې کیم لا غور ولا خبره شي دو چې موږ مونږ دا چې 100% کاروبار مشته ختمي.
عبدالرحمن وزیر د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت نه سو غشتنه کوي دا هم وروي
پنجاب د جمیش ګاډي چې مش مول تا مش پیسې دا چې خطر وي نو په چارو چې پکې وکمت پدامون دے چار وو کو دا خپل تاجر خپل کاروباری دا خوشاله ماحول میسر کو زکه چې دا کسٹم کلیکٹر کې ما پرچا کړی دا د پنجاب گورنمنٹ اجازه نه بغیر خمه شي کړی دا د میج ریکوست دا ورته سول دا چې مهرباني وکړي دا میرا نه مر سلو کې می سره بند کړي د میج د پاکستان شریون وګاړي میش خپل اگراس کړي.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ویائی چې د سیمې تاجرونی یو طرف ته د افغانستان سره سرحدي دروازې بندش په وجه د مشکلات سره مخ شوي دي او په بل لوري د پنجاب کسٹم چارواکیو غیرقانوني ګامونه دغه مشکلات نور هم زیات کړي دي.
زمونږ د پاکستان بلابل سیمه چلغوزی کاغه د جنوبی وزیرستان دی کاغه د کول سلیمان د غرودی او کدا د چترال د سیر دی نو د دې مین منډی لاهور دا لاهور تلته یو کلکټر هغه سورز مخته زمونږ په اړین ډیر زیات سټډی کړی هغه باندې ناجایز پرچی هم کړی دي نو مونږ په دې باندې په وانا کې مونږ دلته احتجاج ریکارډ کوو مختلف فورم کې आवाज هم اوچت کړی دي زمونږ سره د زیاتې د نکی کې یو خو زمونږ الریډی دلته لوکل چې کوم روزګارونه او بارډر دا بندر دا وجه هم تبا او برباد شلو بل چې مونږ کوم خپل لوکل پروډکټ زمونږ د پرو علاقو چې ډیر په وسه خلک تیا غره غونډ کې هغه چلغوزی هغه بیا لاهور ته وړي نو دا غینه بیا انټرنیشنل مارکیټ ته وځي نو هغه باندې دا بې ځای تنگول زمونږ د اعلی چارواکو نه په دې باندې خواست دي چې زمونږ سره دا زیاتې نه کیږي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان زنغوزی او تاجرونو مشکلات په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
افغانستان
د سویلی وزیرستان زنغوزی او تاجرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کدې پنجاب کسٹم چارواکیو د دوی په خلاف خستی شوی غیر قانوني ګامونه زر واپس و نه خستل بیا و یې د سیمې تاجرون په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري په 14 په سینټ کې احتجاج کړی دی. د دې وینا دا چې د ګوند یو بندي سینیټر یې د سینټ د چیرمین د امر باوجود سینیټر ته حاضر نه کړی شو. د حکومت وزیرانو د دې د احتجاج په ځواب کې ویلي دي چې تحریک انصاف په حکومت کې د دوی غړو سره هم داسې چلند کېده. د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې هم دوام لري. آیا د سینیټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په مذاکراتو ساغیز ولري؟ تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
دادا پاکستان د سینیټ چیئرمین سید یوسف رضا ګیلانی د جرنلسټانو پوښتنو ته ځواب وایي. هغه وایي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د یو بندي سینیټر اعجاز چودھری په سینیټ کې حاضرولو امر یې کړی دی، خو دا امر د نه عملي کولو په اړه به د حکومت وزیران خبرې کوي. په کال 2023 کې په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د درغلۍ په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د 13 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک پت زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ د چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامیه په یو لیک کې د هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ د چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 میاشتو د 28 نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیئرمین جاری کړی وو او د سینیټ چیئرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکې خې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور څه ګامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه فانی چیرمن عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصولو لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنې دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او دغه چې کوم ده نه هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینټ کې وویل چې تحریک انصاف د ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي، خو دا ځکه امکان نه لري چې په دوی کې ځنې کسان ته درغلیو
او ځنې د ترګرای په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا قومي اسمبلی ته حاضر کړل شي، خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې لري دغه اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته کوم د اپر هاوس آف د پارلیمنت وایي سینیټ پای کې خلک احتجاج کوي اند دې نه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور څه کېدی شي. یعنی چې یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدونه باوجود هغه پروډیوس نه کړی شي کنه، نو دین غټه المیه د پاکستان لپاره نشي کېدی. سو پورې د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبرو کړه ان پاره هیڅ اثر نه کیږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دي کنه دا اسی یو شوشه ده د دې ریالیټی سره هیڅ تعلق نشته.
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو تر د پر جوړ شو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناشته شوې دي. حکومت نتیجې نه دا ورکړي. تحریک انصاف د خپل بنديانو د زندان لره خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 مئی او تیر کال په 28 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا تکت ته استعمال پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپل غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو ورده. او اوس راځي بلې موضوع ته. د ټکنالوژي پرمختګ او د موبایل ټلیفونونو زیاتېدو سره زیاتره ماشومانو په کور کلي کې جسماني هلې ځلې پریښې دي، لوبې نه کوي او ډېر وختونه چې دی هغه په سکرین باندې تیری. له دې وجې نه یوازې د پښتنو په سیمو کې کېدونکې کلیوالې لوبې په ورکېدو دي، بلکې د سکرینونو زیات کتل د دوی روغتیا ته هم زیان رسوي. په دغه اړه د خالد نیاز راپور اورو چې د لوبو کوونکو ماشومانو په غږ پیلې.
د نوخار ضلع 12 کلن فاروق دغه ټولګي کې شینولي کوي او ډیر خوشاله دی چې زیات شینولی وګټل. دی وایي شینولی هفته کې یو ځل کوي چې زیات وخت یې سکول او مدرسې کې تیریږي او بیا چراشي نوټی وی باندې کارټون ګوري.
زه شینولی او کرکټ کوم، خو زه سره ملي کم شوق دی او زه بس چې سکرین او ځای کې موبایل او ګیمونه واکه کوم. آی په دې خو کې چې کی کارټونان ګور کرا واکه ډرامې.
که څه هم فاروق اوس وخت نه لري چې دغه د منډو تړو لوبي وکړي، ولې د فاروق چاچی ناهدا دوی ته ګوري او خپل زوړ وخت یادای چې کله دا ورکوټی جنې وا
زواړ بو پټ پټونه به لګولو لا بړ وت به وی اپ په بسرا بل ټول براغون شو خشتا لکان جنې کای بغړ بړ دا ما د اوس ماحولونو دا ذریقه دا چې بس ال بچی راشه موبایل ته کینا ال بچی راشه کرکټ ته تو لګم ال بچی راشه کارټون ته تو لګم سې شو جنې کو بدالو به کول پندرو به لګولا مرګاټه به لګولو ا چا خبر راز پر پټونه لګو د کوالی سربتا غ سادهګي خبرې وي او د سادهګي کارونه.
که څه هم د غلوبي ووس په ختمي دودي او ډېرې کمی په نظر راځي، ولی ادب سره تړلې خلکې سنا سره ډول کې ژوندۍ ساتي. د پښتو ژبې لیکوال او د پیښور پوهنتون پښتو څانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز هم د غلوبي د نظم شکل کې ژوندۍ ساتلې دي.
په دې باندې ما پوره کوشش کړې یو سل او دو پنځوس لوبه ما د خلیلو او د مومندو راغونډ کړی دی. اگر چې د دې شکلونو نامې بدلی دي په هر علاقه کې د خپل نوم دی، خو هم په دغه نغه باندې چې کوم د ټکنیک باندې او په دغه فنی توګو باندې چې کوم د لوبه لیکيږي. ما په یو نظم لیکلی وې زما وړ کواله ته چر تلاړې و به تخت باچا ته چر تلاړې هغه بیره کې پټالی آواز ناستم هیڅوک نه راکئ ټاله ته چر تلاړې د ګودر په غاړه جونه مې همزولې چې پردې کړلې ځوانه ته چر تلاړې.
ډاکټر احمد علي عجز وايي که څه هم نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت ته او لدی څخه مخ نشي اړولې کېده، ولې دې نوي ټکنالوژي بهیر ماشومان د کوټې پوری محدود کړی دي. دی وايي د غلوبي په هغه صورت کې خوندې کېدلې شي چې دې ته لیک او د ډرامي شکل ورکړې شي. دی وايي کوم کامونه چې خپل کلتور او دود دستور هیر کړی نو تاریخ خغوی هم هیرای
چې سونه مانه کې دی شو نو ما پرزرو کړی دی هغه می ساتلی دی او ان شاء الله سو پدا سي راشي چې دا به ډراماتایز کی دا به محفوظ کړی د تب کتابی شکل یا به زور کوم یا به نور خلق ور کی. خدا فولکلور چې کوم دی زمون نه روان دی او دا سیو کول پکار دی.
د ماشومانو کلتوري لوبو څخه لریواله موبایل او جدید ټکنالوژي بللی کیږي. خوتبی پوهان وای سکرین ته زیات وخت تماشومانو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چار صدی تنگی هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علی وای د منډو تړلو د غلوبي تماشومانو نشنما کې مهم کردار ادا کوي. دی وای د غلوبو سره ماشومان ښه خوراک کولی شي او وجود یې هم تندرست وي.
ماشوم د سیده شه د پرې لوب باندې د دوی طبیعت خکیږي او د دې سره د دوی زړه ازادي او خوراک مر سره کوي او خوب مر سره صحیح کوي. د دې نه علاوه کو ته سکرین ټایم زیات کی نه د غي سره د دوی په ذهن باندې بوج زیات شي، ګنګسواله زیات شي او د دوی په یو ایمیجنری ورډ کې اوسېږي، نو دې ته به مونږ یو قسم اټیزم هم وایو، چاې ډیجیټل اټیزم دې ته نن سبا ویل کیږي، چاې کې ماشوم د یو ایمیجنری یا یو خیالي دنیا کې اوسېږي او د دې په ذهن کې هر وخت هغه شی چلیږي کوم چې په کارټون کې، کوم چې په ریئل ورلد کې نه، یو کوم ایمیجنری ورلد کې. نو دا یې ټول نه غټ نقصان دی او دا غي کاګنیشن سره تعلق دی.
بلخو په خبر سره تعلق لرونکي ماهر نفسيات ارشي ارباب وای بهر لوبي نه کول او زیات وخت سکرین ته تیرول د جسمانی سره سره د ماشومانو ذهني صحت باندې هم اثرات پرې باسي. دا وای تداسي ماشومانو غنکی زړه تنګيږي او وارخته یې په هم راضي.
ټول نظم په خپل غټ نقصان چې دی هغه زموږ د چار پیرچل یا زموږ د سوشل سماجی لایف چې کم یو دی کې دی. یو بنده دومره ځان له عادت چې هغه خپل سوسایټي سره موو کولې نه شي، ار ورو کمرې ته کیږي، کمرې نه نوزي، کور نه نوزي، ورو هغه چې دی هغه ډپریشن فیس طرف ته روان شي. هغه بنده
پټولنا ژور نظر لرونکي پوهان وای میرګاټي، پټپټونه، شینولي او نوري داسي پخواني لوبي ژوندۍ ساتلو د پاره پکار دا والدين ماشومان دیلو بسره امختکړي چې دې سره به نه صرف تغلوبي ژوندۍ پاتشي بلکې د دې د ماشومانو زهني او جسماني صحت باندې هم مثبت اثرات پرې باسلې کې دي. شي خالدانیاس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د مازورانو د لوبو سیالۍ ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې لسلو زیاتو لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ د مردان ضلع انتظامیه او د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې په همکارۍ را جوړ کړل شوې وې. د لوبو منتظمین او لوبغاړي وایي چې په ټولنه کې باید له مازورانو خلکو سره تعصب ونشي او داغي د ژوند د سانتیاو لپاره کار وشي. تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې اورو چې د دغه سیالیو کې د لوبغاړو په شور پیلېږي.
دا په مردان سپورتس کمپلیکس کې د مازورانو د لوبو مقابلې روانې دي. دا مردان ضلع انتظامیه د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د جنوري په 14مه نیټه د مازوران لپاره د دوه ورځنۍ د لوبو میلې تابع کړې وه. دغه مقابلو کې د کرکټ، بیډمنټن او د منډو به شمول نورې لوبې هم شامل وې. دا مردان اوسیدونکو امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ملګری ورسره په ډومبیزل په لوبو کې برخه اخلي چې ډېر خوشاله دي.
زمونږ بیا د پښتو د معاشره چې کوم ده، نو دا دی وته وې ته مازورې ته سکولې شي او په غلطو غلطو القابات وي بلی. نو په دې وجه باندې زمنګ دا مازور اپراچ کم دی، نو دا لګ ډیس هارد شي، هغه د زندګی نه غزله توریږي. نو زه دې ته دا ریکوست کوم چې اول سپورټ کم دی، نو دا د فیملی د طرف نه پکار دی چې فیملی دوی نه سپورټ کوي، نو دی به ګورنمنت سره اوچت کی، دی به نور ان جی اوز والے به سره اوچت کی. بیسک شی د فیملی سپورټ دی.
دا مردان اوسیدونکو د خصوصي خلکو د زغل په مقابله کې کامی چمپیئن شیرخان مشال ریډیو ته ویل چې باید د مازور خلکو کورنۍ دي له هغوی سره په لوبو او د جون په نور کارونو کې مرسته کوي. چې هغوی هم د عام خلکو په شان خپل ټول کارونه تر سره کوي.
یار خپل ځان سپیشل پرسن مګنه راوځي اولو بیګ کېلو کې سپیشل پرسن دا نه دی، خدای د معاشره د خلک ته سپیشل پرسن جوړي چې همت کې هر څه کیږي. او زه خپل شکر الحمدلله د پاکستان په صد باندې چمپیون میراتن ریسره مې میراتن ریس ما دوه درې پیری ګټل الحمدلله.
د ضلع انتظامی په وینا چې د لوبو میله کې د دریو ضلعو لسلو زیاتو معذورانو برخه اخیستې وه. د مردان ډیپټي کمشنر عظمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د معذورۍ سره مخ کسان د معاشرې لپاره ډیر څه کولی شي، باید هغوی ته موقع او خپل حقونه ورکړي شي. نو هم له دې وجې په مردان کې معذورانو ته د لوبو بشمول نور اسانتیا ورکول لپاره کوششونه کوي.
فزیکل ډیسیبلټی اس ډیسیبلټی نه دا، اصل ډیسیبلټی د سوچ او فکر ډیسیبلټی دا. او ما ته په دې ډیره زیاته خوشحالي ملاو شو. دا مونږ دانه وایو چې تاسو سره دا مونږ سره اضافي حقو، بلکې دا ستاسو حقوق دي او دا به مونږه 100% انشور کو چې تاسو ته ملاو شي. دا قسم د لوبو چې کم تغدي اکټیویټیز دي هغه ته فاندینګ کیږي، نو ان شاء الله دا به مونږ انشور کو.
د پاکستان بیر اف سټټیسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 ملیون سیوا مازوران ژوند کوي چې ورته د زده کړو لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.